ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست د ماپښین 2 بجې سوې زملالې بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. ناتو د افغانستان له برښنایي سکتور سره 200 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د جرمني د حکومت د احتمالي مرستو په اړه هم درته راپور خبرو. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا استازو جرګې د ایران د اټومي تړون په اړه د نن ورځې د رایې ورکولو پلان بدل کړ. د جاپان په شمال ختیځ کې تر نور نیوي زره ډیر کسان د پرله پسې بارانونو، سیلونو او ځمکې ښویدنې له امله د خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. تر دې مخکې کورني خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
ناتو د افغانستان د برښنالک سکتور سره د 200 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د هرات ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن د مظاهره په ترڅ کې د افغان حکومت وغوښتل چې په برښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. او د لوګر ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د ولایت په ازره ولسوالۍ کې د ماین په ویچاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د شمالي اټلانټیک د تړون سازمان یا ناتو د افغانستان د برښنالو سکتور سره د 200 میلیونو ډالر مرسته اعلان کړه. د امرسته په دریو کلونو کې د افغانستان برښنا شرکت تور کول کیږي چې عمله به د افغان پوځیانو اډو ته برښنا ورسیږي او په لوړه بیه د ډیزلي جنراتورونو د برښنا کارونه بند کړي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د هیواد لپاره یو اساسي مرسته ده او کولای شي چې د پوځي اډو ترڅنګ په راتلونکي کې ګڼو سیمو ته هم برښنا ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانګزی هم دغه پروژه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ډیره مهمه وګڼله او وی ویل چې موږ په ټول هیواد کې خپل سیستم عملیاتو او ادارو لپاره یو باثبات برښنا ته اړتیا لرو. د هرات ولایت په سلګونه اوسیدونکو نن د مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. مظاهره کوونکو ګاونډیان د افغانستان د خلکو په بې اتفاقۍ تورن کړل او افغان حکومت ته خبرداري ورکړ کده دوی غوښتنې ونه منل چې نو ایران، ترکمنستان او د افغانستان یو شمیر ولایتونو ته د هرات لوی اداره وتړي. په دې ورسره کې په کابل او شمیر نور ولایتونو کې په برېښنایي تذکرو کې د افغانستان د کلمې د لیکلو په ننګه مظاهره وشوه، خو افغان حکومت تر اوسه د مظاهره کوونکو د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. د لوګر ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت په ازره ولسوالۍ کې د ماین په ویچاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ مرستیال محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د ازره ولسوالۍ په بزرګانه سیمه کې شوې ده. د ښاغلي اندرابي په وینا یاد ماشومان په بوټو پسې راوتلي ول چې ماین پرې وچاودي. او د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې په ونه خطه کې 15 وسوال مخالفین وژل شوي او درې تنه امنیتي کسان ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشتیقوال ازادي راډیو ته ویلي چې تیر شپه د دولت وسوال مخالفینو د کوټ ولسوالۍ اړوند د پولیسو د تاخان پر پوسی برید کړی چې تر درې ساعتونو پورې جګړې دوام کړي. مشتیقوال وایي په دې نښته کې 15 تنه وسوال وژل شوي او درې تنه امنیتي کسان هم ټپیان شوي دي. بلخوا د سیمې خلکو د نوم نه خوده له پښارت ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سیمه کې وسوالو د درې تنو محلي پولیسو څخه سرونه غوښ کړي، خو امنیتي چارواکو دا خبره نه ده منلې. د دولت وسوال مخالفینو هم تر اوسه د دی پی خ پاړه رسنوي ته څه نه دی ویلي. دا ورته د محله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه له احمد شیبرز خبروي.
د امریکا ساجو جرګې د ایران د اټومي تړون پاړه د نن ورځې د رای ورکولو پلان بدل کړ. دا بلوند محافظه کارو استازیو د سخت فشار لامل رامنځته شو. دغه استازی له دې تړون سره مخالفت کوي. د ایران د اټومي تړون پریکړه لیک ته د رای ورکولو پر ځای پریکړه وشوه چې د اوس لپاره د بحث پرې وشي. له دې تړون سره مخالف استازی هڅه کوي چې وخت ترلاسه کړي څو دا تړون ونه شي. دوی ټینګار کوي چې سپین مڼې د دې تړون په اړه ټول معلومات له دوی سره نه دي شریک کړي. محافظه کاران وایي چې د دې تړون پټ اړخونه هم باید دوی ته روښانه شي. ملګري ملتونه څرګندوي چې د تړون پټې خوابې خوندې دي او هغه له کانګرس سره نشي شریکولی. د جاپان په شمال ختیځ کې تر 90 ډیر کسان د پرله پسې بارانونو، سیلونو او مځکه ښویېدنې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کینو گاوا سیند پر ژۍ نن وروسته تر دوو پرله پسې ورځو بارانونو اوبه واوښتې. د سیند اوبه د توکیو په شمال کې د جوسو په نوم ښار ته ورماتې شوې. د جاپان سرجاسم شینزو ابي خبریالانو ته نن په توکیو کې وویل دا اندیشنه ده چې په سیمه کې به په بې ساري ډول باران ووري شي. ټول حکومت به د خلکو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او تر وسه وسه به د نور ناورین د مخنیوي لپاره کار وکړي. د تلویزیونونو په فلمونو کې هلیکوپتر ښکاري چې خلک له بامونو پورته کوي او کورونه او موټر ښکاري چې اوبو په سر اخیستي. تر اوسه پورې د 15 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت رد کړ، خو پر مسلمانانو یې ژغ وکړ چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او سوریه کې یوځای شي څو د لویدیځو ځواکونو پر ضد وجنګي شي. ایمن زواهری په هغه ژغیز پیغام کې چې تیره ورځ په انټرنیټ کې خپور شو وویل چې دی او ملګري یې په بغداد کې د ابوبکر البغدادي خلافت په رسمیت نه پیژني. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا پیغام کله ثبت شوی دی، خو له نقشو داسې ښکاري چې لږ تر لږه 8 میاشتې پخوا ثبت شوی دی. داعش تیر کال په سوریه او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې او د اسلامي خلافت اعلان یې وکړ. دغه ډله د تیلو په تولیدونکو سیمه کې تر القاعده په ستر امنیتي ګواښ بدله شوې ده. د دې سربیره چې د دغو دوو اسلامي افراطي ډلو ترمنځ دښمني شته، از زواهری وړاندیز وکړ چې لا هم د لویدیځ د ځپلو لپاره د دوی ترمنځ د ګډې همکارۍ امکانات شته. ناتو او د امریکا متحده ایالاتونو هغو راپورونو ته اندیښنه څرګنده کړې ده چې وایي په سوریه کې د روسیې پوځي هڅې په زیاتېدو دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ له پراګ څخه د لیدنې پر مهال تیره ورځ وویل که دا تایید شي نو د روسیې له مداخلې سره به دا شخړه هواره نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اندیښنه د ټلیفون له لارې شریکه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیری وایي چې جان کیری په ښکاره لاوروف ته وویل که چیرته دا راپور رښتیا وي له دې سره به شخړې زیاتې شي او د نړیوالې کمیټې له هغو هڅو سره به مرسته ونه کړي چې د دې بحران د پای ته رسیدو لپاره کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا په سوریه کې د تروریستي ډلو له لوري د پام وړ سیمو د لاندې کولو لپاره پر ګډو ګټورو هڅو ټینګار وکړ. روسیا غواړي چې د اوکراین پولیس ته نږدې د بیلوګرود اوبلاست په سیمه کې یو ستر پوځي مرکز ودان کړي. رویټرز اژانس تیره ورځ راپور ورکړ چې کارګرانو روانه اونۍ د والووی کې شارګوټي ته څیرمه یو سیمه په نقشه کوله. په دې مرکز کې به مهمات ساتل کیږي او د 3500 پوځیانو لپاره بارکونه جوړی شي. همدارس د لمبا د هاوس په ګډون به پکې د لوبو لپاره ځای ودان شي. د روسیې دفاع وزارت غواړي چې په دې مرکز کې پوځیانو ته د توپخانه، هوایي دفاع او د زغروالو ګاډو روزنه ورکړي. له پلان سره سم په دې مرکز کې د امریکایي پوځیانو د تاکتیکونو زده کړه روسي پوځیانو ته ورکړل شي. کیف او لویدیز روسیه تورنوي چې پوځیان او وسایل د اوکراین ختیځ ته د روسي پلاوه بلکون غشتونکو د ملاتړ لپاره استوي څو د اوکراین له حکومت سره جګړه وکړي، خو ماسکاو دا تورن ردوي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای شئ. ناتو له افغانستان سره د برښنا د تاسیساتو د ودانولو لپاره د 200 میلیون ډالر مرسته وکړه. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي ک افغان حکومت د سولې په پروسه کې د دې هیواد مرستې وغواړي، جرمني به مرسته وکړي. د کندوز ولایت له ګنشمیر سیمو څخه خلک د امنیتي وضعیت د خرابوالي لکبل باندې دوته ارسوي.
د عملیاتو ترڅنګ موږ مجبور یاست چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر اندرنګ د عامه تاسیساتونه د خرابوالي د مخنیوي په خاطر ځینې مسایل په نظر کې ونیسو.
د کندوز د والی ویانت عبدالودود واحدی وو. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او دولت د مخالفینو ترمنځ د جګړې څلورم ورځ ده.
د یو خوانه زما سره دی په بل خوانه او د اردو ملي دی په بل خوانه عملیات شروع کړل.
په نور موضوعاتو کې به واورو چې د چک جمهوریت وایي له 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې خپل پوځیان پرېږدي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه او حقیقت څه دی اوریدل مه هیروئ. د شمالي اټلانټیک د تړون سازمان یا ناتو د افغانستان د برښنا له سکتور سره د 200 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دا مرسته په دریو کلونو کې د افغانستان برښنا شرکت ته ورکول کیږي چې له عمله باید د افغان پوځیانو اډو ته برښنا ورسیږي او په لوړه باید د ډیزلي جنراتورانو د برښنا کارونه بند کړي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې دا د هیواد لپاره یو اساسي مرسته ده او کولای سي چې د پوځي اډو ترڅنګ پر اتلونکو کې ګڼو سیمو ته هم برښنا ورسوي. صفی الله ستانکزه په دې اړه راپور راکوي.
ناتو ژمنه وکړه چې د دایمي برېښنا په واردولو سره به په دې برخه کې د افغان پوځیانو لګښتونه نیمایي تر حق تکړي. د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناتو چارواکي وایي د 200 میلیون ډالر په مرستې سره به د برېښنا شرکت ظرفیت دومره لوړ کړي چې وکولای شي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اړتیا وړ دایمي برېښنا برابر کړي. دغه سازمان د امنیتي همکارۍ د برخې مرستيال جنرال ټاټ سیمینایټ د پنځمې پورس د افغانستان د بیرغونې له وجهي صندوق سره د مرسته اعلان کړه.
Today NATO allies and partners are announcing a
General Seminat way nan da NATO gadi o mutahidin pa Afghanistan da daimi o basubat abrikhna da rawlulu pa khater da gihwat da biaragawni la wachi sanduq sara da 200 million dollar umrast ilanabi da Afghanistan amniti o difai zokuna da da umrast po wasta watwani gchi da diesel generator no tsakha da qimati abrikhna da istifadi par zai waridati arzana abrikhna wakarawi kala chi da proje gat ekhsni ta wasparal chi da abrikhna masrafi budija ban nimai spama shi yani pe 1 kilowatt ke bala 35 cent na qimat 200 cent ترحکتشی. جرمنی، استرالیا، کانادا، بلجیم او هالند د ناتو پنځه غړي دي چې دغه سازمان په چوکاټ کې د 200 میلیونو ډالرو د مرسته کړې ده. اوس وخت د افغان پوځونو د برېښنا لګښت په کال کې 328 میلیونو ډالر خودل شوی چې له برېښنا شرکت څخه چې له برېښنا شرکت سره د ناتو د لسکلن تړون لمخې به شاوخوا 600 میلیونو ډالر پکې سپما شي. د افغانستان برېښنا شرکت د سوداګریز برخې رئیس میرویس عالمی د امریکا په سفارت کې جوړ شوې غونډې ته ویل چې د ناتو په مرسته به د برېښنا د مزو په غزیدو سره ټوله سیمه ډیره ګټه وویني.
The NATO contribution to ADB's 500 kilowatt line.
غلی عالمی وی افغانستان له برېښنا شرکت سره د ناتو د غمرسته چې د برېښنا 500 کیلوولت لاین به پریوغسیږي سیمه ته بزیاته ګټه هم ورسوي او هم به د افغانستان د برېښنا له سکتور څخه یو قوي ملاتړ وي. دا لاین به د کاساس در د واردات برېښنا له لاین سره یو ځای چې هغه نړیوال بانک تم ویلوي افغانستان به د تعامده کړي چې لاري د سیمه هر یو هیوا ته برېښنا ورسیږي.
Any of Afghanistan neighbors.
د خغلی عالمی په خبره ناتو بل مزر شریف خار نتر په لخمری پوری د برېښنا د مزو د غزولو پیسې ورکړي چې پراتلونکي کې به د کاساله پروژې سره یو ځای نو ترکمنستان څخه واردات برېښنا ان تر کندهار ورسیږي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي پوځانو اډو ته د دایمي برېښنا د واردولو په خاطر دا تړون په داسې حال کې کیږي چې لدی مخکې په دې برخه کې د تیلو د قراردادونو کې د پراخ فساد د موجودیت بیل ګلیدل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانګزی وویل چې د یادې پروژې په عمل کېدو سره به د افغان پوځ اډو ته دایمي برېښنا ورسیږي او د ډیرو ستونزو مخه به ونیسي.
In terms of the Afghan National Security Forces, it is critical
to stability in providing energy. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په برخه کې دا پروژه ډیره مهمه ده. موږ خپل سیستم عملیات او ادارو ته په ټول هیواد کې د باثبات برېښنا رسولو ته اړتیا لرو. ولی ورته اړتیا لرو ځکه چې موږ غواړو چې خپل کارونه مخته یوسو، مالی برخې مو مخته یوسو، نوې باثبات برېښنا ته اړتیا لرو. د دې برېښنا په نه موجودیت سره به هر ورځ سیستم لسره نصبو او ډیره ډیټا به له لاسه ورکو. خغلیستان نگزی همدارس نړیواله ټولنه وهڅوله چې په افغانستان کې د طبي زیرمونه په ګټه اخستو سره باید دغه هیواد د برېښنا په تولیدي ظرفیتونو کار وشي او په خپل په دې هیواد کې د برېښنا په تولید ډیره پنګونه وشي. د افغان پوځ اړو ته د برېښنا انتقال په داسې حال کې د فساد د لمنځوړلو یو لار بلل کیږي چې افغان حکومت له نړیواله ټولنې سره ژمنه کړې څو تر راتلونکي کال پورې به اساسي اصلاحات راولي او د فساد په لمنځوړلو سره بودیجوي ستونزې هواروي. صفی الله ستانګزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو ده. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي چې افغان حکومت له دوی وغواړي چې د سولې په پروسه کې مرسته وکړي دوی ورته چمتو دي. مارکس پوتزل له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ځینې بانفوزه هیوادونه لکه چین او امریکا کولای سي د افغان دولت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته کښینوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په دې باور دي چې د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ ده، نو په دې برخه کې د جرمني هیواد همکاري کومه ګټه نه لري. په دې اړه نور حال لکابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په کابل کې د جرمني سفیر وای افغان حکومت ورنه د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتنه وکړي نو هیوادې بشپړې همکاري ته چمتو دي. مارکوس پوتزل له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپلوي او مشري هم دوی وکړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپله وي او مشري هم دوی وکړي. خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولی سي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی سي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي کولی سو دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو، خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي وو د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو د مرستو هرکلی کوي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 نیټه وشي د ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډول شوې. تر هغه وروسته یو لړ پیښې د دې لامل وګرځېدلې څو افغان حکومت د سولې ابتکار له پاکستان څخه چې د دغه بهیر منځګړیتوب یې کاوه واخلي. خولس مشر محمد اشرف خانی تیره اونۍ د سامیا د مرسته کوونکو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې وویل حکومت د سولې د بهیر د ګړندی کولو لپاره هڅه کوي او د سولې بهیر یې تل د حکومت له لومړیتوبونو څخه بللی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې له بنبست سره مخ دي. د چارو کارپو احمد سعیدی وای دا چې امریکا په افغانستان کې عملا حضور لري نو د جرمني په چیر هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل شي.
اوس مذاکره بنبست ته تللې درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني په ځای ګام پورته کړي، اما چې امریکایان دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسه د مملکتونو ته نه پریږدي ګام پورته. جرمني په ښه روابط درلوده د سټیټي باغ سره، اوس سټیټي د ملا مختار منصور سره نشته. یعنی جرمني ګام به پورته کړي اما نتایج به مثبت نه وي.
بلخوا د چارو ځینې کارپوهان وایي د سولې د خبرو د ترسره کېدو او بریا لپاره لازمه ده چې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع رامنځته شي.
په همدې حال کې د کندوز ولایت هغه خلک چې د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي وایي دولت باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او همدارنګه د دوی سیمه له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي تر څو خلک بیرته خپلو کورو ته ستانه سي. دغه خلک واش کوي چې ژمی هم په را رسیدو دی او که چیرې دوی په ګرمۍ کې خپلو سیمو ته ستانه نسي نو په ژمي کې به له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ سي. له اجمل آریان څخه تفصیل اورو.
په کندز کې د جګړو له کبله د سیمې خلک ډیر متضرره شوي دي. په کندز ولایت کې د حمل میاشتې راهیسې جګړه جریان لري او د دې ولایت ډیره خاوره د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده چې له امله ډیر خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. په مشرانو جرګې کې د کندز ولایت د خلکو استازي او د مشرانو جرګې لومړي منشي مولوي عبدالله قرلوق وایي چې څه باندې 3 میاشتې کېږي چې د دشیرچي ولسوالۍ د کندز ښار پورې اړوند د ګلتېپې سیمه همدارنګه 90% د چاردرې ولسوالۍ خاوره د قلعه زال ولسوالۍ ډیره سیمه د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د امام صاحب ولسوالۍ یو زیاته برخه همدارنګه د کندز ښار پورې اړوند یو شمېر کلي د مخالفو وسلوالو تر حاکمیت لاندې دي. خو دولت تر اوسه پورې یو سیمه یې هم د طالبانو له موجودیت څخه نه ده تصفیه کړې.
وضعیت را که شما در قدس میبینین تا چه حالت است، در چه وضعیت است. امروز شما قدس را میبینین که 6 واحد اداری داره.
دغه وضعیت چې تاسو په کندز کې ګورئ ډیر خراب دی. کندز شپږ اداري واحدونه لري چې له دې شمېر څخه د دشتیارچي ولسوالۍ په بشپړه توګه، همدارنګه د چاردرې ولسوالۍ یوازې مرکز له دولت سره دی، د قلعهزال ولسوالۍ ډیره برخه، د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه او د امام صاحب یو شمېر سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. خو دولت د بیرته نیولو په اړه هیڅ کوم اقدام نه دی کړی او چوپتیا یې اختیار کړې ده. په همدې حال کې بیا یو شمیر بې ځای شوي خلک وایي چې د ژمي موسم هم پر را رسیدو دی او دولت باید ډیر ژر د دوی سیمې د مخالفو وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي.
البته 3 میاشتې کېږي چې موږ مسافر یاست، مهاجر یاستو، د کندز په ولایت ته راغلي یاستو. متاسفانه که کلي کې اوسو، دولت هم موږ نه پرېږدي. وایي تاسو څنګه ځي راځي، موږ ته طالب نه راښیي یا دا یو هغه که مثلا په ښار کې اوسو، طالب موږ نه پرېږدي. چا کله بیا تګ راته کو جاسوس اسې داسې هغه سي
دي او ټول خلګال ته د خنکار دي. موږ درې سره میچ کې چاغې نه ورشي او دی خلګال چې موږ قانون مس موږ کوم اندانې کوم خټکم چلته کړلی واغه ټول موږ نه لړ موږ خپل کالی شکول یاغې نه خیمه ګډه ګندل د موږ حقیقت کوسیګو موږ دا درې دو یو بشکغړ او یو بوجي بس کو دي.
په عین وخت کې د کندز دیوالي ویاند عبدالودود واحدی بیا وایي چې د افغان ګډ امنیتي ځواکونو پوره چمتووالی نیولی او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور او شتون څخه تصفیه کړي.
موږ په اصطلاح تدریجي عملیاتونه د کندز په بېلابېلو سیمو کې دوام لري، خو د عملیاتو تر څنګ موږ مجبور یاست چې د ملکي تلفاتونو د مخنیوي په خاطر همدارنګه د عامه تاسیساتونه د خرابوالي د مخنیوي په خاطر ځینې مسایل په نظر کې ونیسو او مونږ هیله لرو چې ډېر ژر دغه سیمه بیرته د طالبانو لاسه ووځي.
د معلوماتو له مخې په دې ورستیو کې د جګړو له کبله د کندز مرکز له اړوندو سیمو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. همدارنګه مخکې له دې هم څه باندې 18000 کورنۍ د کندز له یو شمېر ولسوالیو څخه د دې ولایت مرکز او یو شمېر نور ولایتونو ته په کډه شوي وو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
همداراز د پکتیا ولایت په ډنډ پټانو لسوالۍ کې څلور ورځې مخکې پیل شوې جګړه لا هم روانه ده. په دې جګړه کې د افغان ځواکونو تر څنګ وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. چارواکي وایي روانه جګړه د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په رهبرۍ پر مخ ځي. نور حال داود تپان راکوي.
د پکتیا په ډنډ پټانو لسوالۍ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته څلورمې ورځې ته هم ورسېده. په ګردیز کې د سویل ختیځون لپاره د 402 سرحدي ځون قومندان عبدالبصیر خپلواک وایي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره 13 ورځ د ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي دي او لا هم جګړه روانه ده. نوموړی زیاتوي چې په دې جګړه کې دوی ته د اوښتې مرګ ژوبلې تر څنګ نږدې 70 وسلوال وژل شوي او ډېر یې ټپیان کړي دي.
دی یو خوانه از موږ سره دی بل خوانه او دا اردو منې دی بل خوانه عملیات شروع کړلو. یو ورځ زونه وته ورتل شپې دا وختو عملیات شروع کړلو. موږ فلم دی پر 15 شهیدان او 8 زخمیان دي. دا غي مرمت موږ تلا سره غل دي. دوی د سلم زیات مرګ جوړ لوټر دي چې تقریبا مرګ بده ته دی او یو نه زیات او اته د ډیر څه پنده در سفر دوی زخمیانو. نو دا غره پرنه کوم ترزل دی محل خلک یمته دی
خپلواک دام وای په دې جګړه کې د پټان په مقبل سیمه کې پیل شوی تر اوسه پورې د وسلواله په ملاتړ د پاکستانی ځواکونو وندام معلومه ده او په ښکار ډول د دوی د معلوماتو لمخې پاکستانی ځواکونه په جګړه کې برخه اخلي.
د 500 مطلب طالبان نه زیات او په څنګه کې د زر نه زیات د خپل د ملشاوي د پاکستان څنګه مستقیما اول د حمله چوکو پر څو خلاف ولاو او موږ وګورو چې په دې غو په ستونه یو تاسو ځان وروباتو چې تاسو په تاسو سره خپل شي نو اوس د اتر برې خپل مغه د غزګړي کې چې سابقه د زموږ د مجاهدینو مرکزونو ولته هغه د مشران نازي امغه د مستقیمه نه خبرې کیږي مستقیمه نه هغه ځنه کمانډور کې ورته کیږي ان خپل دې آی سای دا پکې نو موږ د اقرار د اطلاعاتو البته دا موږ اطلاعات رسل دي اته پرونه هم چې موږ خبر شولو په ټول دلار نه د ډیر زیات موټر دا غیر وټه ورکم موټر دي چې د دې د ملشای برکړې د کنټینري موټر ورته وایي او د دې برکړې او د مهال ته جنگ کول غلو. نو د دې دا جنگ تنا د مخالفینو د زمونږ د طالبان نه ده جنگ مستقیما د ملشای په ریک شامل دي.
دا ډنډ پټانو لسوالي ځینې اوسیدونکو د نوم نه څرګندول په شرط وایي چې په سیمه کې دوه قرارګاوې سوځېدلې درې پوسټې سیپلا پیشوغار او خیبر پوسټې د نښتو پر مال د وسلوالو لاس ته ورغلې او ځینې نورې پوسټې هم تر لوړ تهدید لاندې دي او د جګړې له پیله تر اوسه پورې یو شمېر سرحدي پولیس هم نادره کړ شوي دي. وسلوالو طالبانو رسنیو ته پاستولي پیغام کې څرګنده کړې چې په جګړه کې دوی یو لویه قرارګا سوځولې په زیات اندازه مهمات یې لاس ته ورغلې او په ډېر شمېر کې سرحدي پولیس یې وژلې دي. تپان، ازادۍ رادیو، پکتیا.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ازادي رادیو ده د چک جمهوریت وای چې له 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې خپل پوځیان پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او د ناتو نورو غړو مخکې ویلي وو چې د 2014 کال په پای کې به له افغانستان خپل ټول پوځیان وباسي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې ناتو غواړي چې په افغانستان کې تر هغو پورې خپل حضور ته دوام ورکړي چې په دغه هیواد کې ګواښ موجود وي. عصمت څاروان نور حال راکوي.
د چک جمهوریت صدر اعظم وایي چې د هیواد له 2014 وروسته هم غواړي چې په افغانستان کې دخیل ووسي. صدر اعظم بوهولاف ثبوت کا پرون په پراګ کې د ناټو له سرمنشي ینز ستولتنبرګ سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې جمهوریت په پام کې لري چې حتی له 2014 وروسته چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته رسوي په دغه هیواد کې پاتې شي. د امریکا پوځ ویلي چې خپل ټول پوځیان به د 2014 په پای کې له افغانستانه وباسي او یوازې به زر تنه د خپل سفارت او کنسولګریو د ساتنې لپاره پریږدي. د ناټو نورو غړو هم د 2014 په پای کې د خپلو پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. په همدې حال کې د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مک ترنبيري د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې له افغانستانه د پوځیانو له ایستلو لاس واخلي او پرېنږدي چې دغه هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. مک ترنبيري چې تازه له افغانستان واشنگتن ته ستون شوی وایي چې د پوځیانو د ایستلو پر هغه پریکړې اندېښمن دي چې ولسمشر اوباما به په راتلونکو څوونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر څو چې په افغانستان کې تروریستي تهدید موجود وي ناټو خپل پوځیان له افغانستان ایستلی نه شي. د دغو کارپوهانو په ډله کې یو هم جنرال عتیق الله امرخیل دی.
د مختلفو مملکتو د مختلفو اقوامو تروریستان په افغانستان کې راجمع کیږي. د همدې خاطر امریکا هم دا تشویش لري، ناتو هم دا تشویش لري چې افغانستان په مرکز تروریزم تبدیل نه شي، ځکه چې تروریستان همیشه کوشش لري چې د وضع جهانی ته ضربه وارد کړي، تغییر ورکړي. زه فکر کوم چې ناتو هم دا پاتې لري چې د حضور د ډېر وخت لپاره داسې امریکا پاتې کیږي چې ناتو خپل حضور ولري او هغه واړه مملکتونه لکه چک یا نور کوم مملکت یا سربازان ډېر کم لري، ولی موجودیت ناتو خیلی مصارف دونه زیات نه ده، امکان لري چې هغه دلته وساتي.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي ماموریت د 2014 میلادي کال تر پایه پورې تصویب شوی دی. حاضر دمه په افغانستان کې 201 اچا چکی پوځیان میشتي چې اکثره د بګرام د هوایي اډې ساتنه کوي. د هغو نړیوالو ځواکونو په منځ کې چې په افغانستان کې په ماموریت بوختي د شمیر له نظره چک لسم دی. له بل خو امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې بعد د ناټو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل په راتلونکو څوونیو کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. واشنگتن پوسټ ورسپارنې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستان حکومت په زور د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي او د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې 1,13,000 افغانانو پاکستان پریښي دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپارنې لیکي په داسې حال کې چې اروپا ته د بیلابیلو هیوادونو د کډوالو سیلونه روان دي، پاکستان پر ځای د دې چې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي لګیا دی افغان کډوال په زور باسي. د ورسپانې په وینا له پاکستان هر ورځ په سلګونه افغانان کابل او د افغانستان نورو ښارونو ته ستنېږي. دغه افغان کډوال په پاکستان کې لسګونه کلونه تیر کړي چې ځینو یې د 1990 لسیزې په لومړیو کلونو کې د کورنیو جګړو له کبله هیواد پریښی او ځینو نور بیا په 1996 کال کې د طالبان د واکمنۍ پر مهال پاکستان ته کډی کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په ښکاره وایي چې د افغان کډوالو د ایستلو امر یې نه دی کړی، خو کډوال بیا وایي چې د پاکستانی چارواکو او پولیسو لخوا پر دوی فشار دی چې له پاکستانه ووځي. ځینې نور بیا په دې خاطر افغانستان ته کډی کړي چې د پاکستان حکومت د دوی د پیژن پاڼو یا رجستریشن کارډونو موده نه ده غځولې یا د چارواکو لخوا زندان ته د لیږلو یا رشوت ورکولو غوښتنه ورڅخه شوې ده. واشنگتن پوسټ ورسپارنه لیکي په افغانستان کې نامنی مخ پر زیاتېدو ده او د ولسي وګړو د وژنې کچه هم لوړه شوې ده. یو شپېته کلن افغان کډوال رحیم خان په داورسوي کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خپل کورنۍ سره یو ځای 28 کال وړاندې د جنگ له کبله هیواد پریښو دي، خو اوس بیرته جنگ او بمونو ته روان دي. د روان کال جنوري میاشت راهیسې 1,13,000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله څلور چنده زیاته ده. مرستندوی کارکونکي او افغان چارواکي د دې شمیرو د زیاتېدو اټکل کوي. په دا تیر څوونیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې زیاتې ترنګلې شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غني چې په لومړي سر کې خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو شکولو هڅه وکړه، په دا وروستیو کې په ډاګه پاکستان د طالبانو له لارې په تشدد پارولو باندې تورن کړ. په پا پاکستان کې د 15 لک رجسٹر افغان کډوالو د پیژن پاڼو مده د روان کال د دسمبر پر 1 پای ته رسیږي. کجیری دواړه هیوادونه په دې لړ کې یو موافقې ته ونه رسیږي، نو افغانستان به د افغان کډوالو له سیلاب سره مخامخ شي. بل خو په پاکستان کې د 10 لک نه رجسٹر شوو افغانانو راتلونکی هم څرګند نه دی. د روچس خبری اژانس په وینا د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی چې دی د ټولو کډوالو بیا ستنېدل غواړي. نوموړی زیاتوي چې رجستریشن کارډونه د دې کال په پای کې تر وخت تیریږي او موده به نوره نه غځول کیږي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوی بجې او 1:30 سوې د ازادي راډیو پښتو یو ساعت خبرونه دوهمې نیمای ته رسیدلې. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناتو د افغانستان د برښنا له سکتور سره د 200 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. د هرات ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت وغوښتل چې په برښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او درې تن امنیتي کسان ټپیان دي. د لوګر ولایت امنیتي مسولان وایي چې دغه ولایت په ازره ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د امریکا استازیو جرګې د ایران د اټومي تړون په اړه د نن ورځې د رای ورکولو پلان بدل کړ. د جاپان په شمال ختیځ کې تر 90 ډیر کسان د پرله پسې بارانونو، سیلونو او مځکې ښویېدنې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت رد کړ، خو پر مسلمانانو یې غږ وکړ چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او سوریه کې یو ځای شي. ناتو او د امریکا متحده ایالاتونو هغو راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې وایي په سوریه کې د روسي پوځي هڅې په زیاتېدو دي. روسیا غواړي چې د اوکراین پولیس ته نږدې د بیلوګرود او بلاست په سیمه کې یو ستر پوځي مرکز ودان کړي. او په روسیا کې د اسلام په اړه د کتاب پر سر د محکمې پریکړې اعتراضونه پارولې دي.
د ازادي راډیو ډیر محترم اوردونکو پام کړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټیکنالوژي په برخو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالی پراختیايي څنګه مشر اشرف شیخ علیوف تیر ورځ په باکو کې ویل هیواد د باکو او تبلیسی د اورګاډي پټلۍ جوړوي او په سمندر کې پر یو نوي بندر کار کوي چې د افغانستان لپاره داسې زمينه برابر شي چې له دې لارې نړیوال بازارونو ته لار پیدا کړي. اشرف علیوف ویل چې دا او یو شمیر نور ژمنی آذربایجان تیرونی په کابل کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې هم وکړي. د پکتیا ولایت سوداګر وایي چې د دې ولایت د ایسای ادارې په تړل کې دوه سره به د دې ولایت سوداګر ته په میلیونونو ډالر تاوان ورسیږي. د پکتیا ولایت څخه د ازادي رادیو خبريال وایي چې د دې ولایت سوداګرو د اعتراض په توګه د کابل ګردیز لارې د دوی مورز لپاره هم تړله. د پکتیا قومي مشرانو، د ولایتي شورا غړو، مدني فعالانو او سوداګرو د غلر په دې خاطر بند ساتلې ده چې مرکزی حکومت په ولایت کې د ایسا لغوه شوی دفتر بیرته فعال کړي. د دغو سوداګرو له جملې څخه د رحیم ګردیز شرکت مشر حاجی محمد ګردیزی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د صنعتي پارک لپاره 3000 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده چې د دې ادارې لبندېدو سره به د دې ولایت اقتصاد لګوښ سره مخ شي. تر دې دمه د ایسا ادارې په دې اړه څه نه دی ویلې. ورسته خبردار چې د کندهار ولایت د شوزو چارو د ریاست مسولین وایي چې د شوزو د اقتصادي ودې لپاره د سبزیجاتو د پروسس پروګرامونه پلي کړی دي. د دې ولایت د شوزو چارو مرستيالي لیلوما نوري ازادي رادیو ته ویل چې په دغو پروګرامونو کې د ډنډي غوري، پنجوایي او شاولي کوټ ولسوالۍ شوزو ته د رومیانو، بینډیو او بانجانو د وچولو او پروسس ماشينو ورکول شوی دي. د غلي لیلوما په خبره د دغو پروګرامونو څخه په دغو ولسوالۍ کې لسکونه شزي برخمنه شوی دي. دوی دا مسله د شوزو د اقتصادي ودې لپاره مهم ګام ګڼي. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مول سباون کاکر څخه واوریدل. زموږ غلا ازادي رادیو اوري. ل ایران سره د اټومي تړون د ردولو د هڅو په ترڅ کې د جمهورې غشتونکو مشرانو په استادو جرګه کې د یو پلان ملاتړ کړي چې لمخې به دا جرګه په درو مرحلو کې د دغه تړون په اړه رایګیری کوي. خو سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې کانګرس تر ټاکلې د سپتمبر تر 18 نیټې د دغه تړون په اړه خپل دریځ واضح نه کړي، هغه به عملی بڼه خپل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس په استاوز جرګه کې د جمهور غوښتونکو مشرانو د یو شمیر محافظه کار وکیلانو تر فشارونو لاندې چې له ایران سره د اټومي تړون سخت مخالف دي، د چهارشنبه په ورځ دغه تړون په اړه د رایې اخیستو په پلان کې بدلون راوست. د پر ځای چې دوی لکه د سنا جرګې په څیر چې روانه ونې له بحثونو وروسته په یوه پریکړه لیک کې دغه تړون رد کړ، جمهور غوښتونکو مشرانو اعلان وکړ چې دا جرګه به دغه تړون په اړه درې ځلې رایګیری وکړي چې لومړی به د پنجشنبه په ورځ پیل شي. دغه بدلون د هغې ستراتیژۍ څرګندونه کوي چې یو شمیر محافظه کاران هڅه کوي دغه تړون د ماتولو لپاره زیات وخت ترلاسه کړي. دوی ټینګار کوي چې سپین ماڼۍ خپل مسؤلیت نه دی په ځای کړی او کانګرس ته دغه تړون د څېړنې لپاره ټول جزئیات نه دي ورکړي. د تړلو دروازو تر شا غونډه کې جمهوري غوښتونکو د هغې لایحې جزئیات په ډاګه کړل چې له مخې یې د دې یادونه کوي چې د باراک اوباما ادارې کانګرس ته له ایران سره د اټومي موافقې ټول جزئیات په تېره بیا هغه چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې پر څارنې او سرغړونو څرخي او د دغې موافقې محرمانه اسناد دي له دوی سره نه دي شریک کړي. د ملګرو ملتونو اټومي ادارې ویلي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون دغه برخه حساسه ده او هغه په بشپړه توګه کانګرس ته نشي افشا کولی. دې ته په پام سره داسې ښکاري چې هر هغه هڅه به چې سپینه ماڼۍ د دغو پټو اسنادو افشا کولو ته اړ باسي ناکامه شي. د دغه نوي پلان له مخې د استازو جرګه د پنجشنبې په ورځ په لومړۍ رایې ګیري کې د دغه تړون د ټولو پټو اسنادو افشا کولو ته رایه ورکوي او په دوهمه مرحله کې به د استازو جرګې غړي چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي دغه تړون ته منفي رایه ورکوي، ځکه د دې جرګې لږ تر لږه اولس ډیموکراتان هم ورسره مخالف دي. د رایې ورکولو په دریم پړاو کې به ولسمشر باراک اوباما له دې منع کوي چې پر ایران د کانګرس لخوا لګول شوي بندیزونه لغوه کړي، هغه چې د دغه تړون یو شرط دی. په استازو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشر کیوین مکارټي وویل مشران هیله مند چې دغه درې وړه رایې ګیري روانه ونې بشپړې کړي. هغه زیاته کړه که د محافظه کارانو دغه ستراتیژي ناکامه هم شي، بیا هم دا جرګه لکه د سنا جرګې په څیر د دې چانس لري چې د یوې لایحې په تصویبولو سره دغه تړون رد کړي. په استازو جرګه کې محافظه کار جمهوري غوښتونکي ټینګار کوي چې پر دغه تړون د څېړنې لپاره کانګرس ته دوه میاشتنی ټاکل شوی وخت هله اعتبار لري چې سپینه ماڼۍ د تړون ټول جزئیات ورسره شریک کړي وي. که دوی دغه ادعا ثابته شي، د سپتمبر 18 به چې دغه تړون په اړه د رایې اخیستو لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی تر یو نامعلوم وخت پورې وځنډول شي، تر هغه چې سپینه ماڼۍ د کانګرس دغه غوښتنې ته ځواب ورکړي. خو سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې له ایران سره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې په اړه د دغه تړون برخه د کانګرس په څېړنه کې نه ده شامله او دوی داسې اسناد نه لري چې جمهوري غوښتونکي غوښتنه کوي. د سپینه ماڼۍ وایان ایریک شولز د ملنډو په ډول د محافظه کار جمهوري غوښتونکو دغه نوی پلان د کانګرس ودانۍ ته نږدې د تورتلا کاست رستورانت ته ورته وباله چې دوی تل پکې راټولیږي او غونډې کوي. شولز زیاته کړه د دوی دغه هڅه ښایي د دې سبب شي چې کانګرس د دغه تړون په اړه د رایې ګیري لپاره تر ټاکلې یعنی د سپتمبر تر 18 نیټې پورې فرصت له لاسه ورکړي. د هغه په وینا که کانګرس په دې اړه خپل وروستی دریځ روښانه نکړي او رایې وانخلي، ډیر په اسانۍ دغه تړون عملي بڼه غوره کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسیدلې چې اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه او حقیقت څه دی واورو. له ازادي راډیو سره اوسئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سی ورشبلو یغې په سی ورشبلو یغې په سی ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازې په ویډره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سی ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د کابل دوه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي ترکی ځواکونه یې ځمکه نیولې وه خو تر ستنېدو وروسته یې دغه ځمکه د دفاع وزارت ته سپارلې ده. صفی الله او حمدالله وایي چې ترکی ځواکونو او دفاع وزارت تر دې دمه د دغه ځمکه کرا هم نه ده ورکړې.
صفی الله د وتخیلو د کلي اوسیدونکو
مشکل هم څه ده؟
مشکل دا ده چې دلته دوه قطعي ځمکه موږ د کمپ دوغان دروازې مقابل کې دا دوه قطعي ځمکه موږ وی چې
د کابل په وتخیلو
کې او کله چې ترکانو قطراغله په 2002 کې دغه ځکه د مونږ دوی ونیولې سمې خاردار ته نه راتاو ک او دای په دې نامو ونیولې چې مونږ ته یو سم د درسي جوړو د شاګردانو د خېلو لپاره چې مونږ ترکی ژبه ورته تدریس کوو او بیا هم د سیمو کول به دا بلوک راړو دینه یو سم درسي جوړ ک بیا ورسته مونږ د خپل مزکی را چار دیوالی کړی یو قسمت یو نیمای د اویلی چې د یو بل د ترزو می چې احمد الله د دمزک هم را سره شریک ده په دې ساحه کې
هم دوی چې وستا سره
او چې دوی مونږ سره وس راغلی دي د دمزک هم را سره شریک ده بیا ورسته د یو کال نه د کرپس جګه شل یو نیم سل شو بل اخر $200 ته میاشت راغله بیا په دغه څو میاشت مخکې چې ترکانو کله د کم خوشی کاو دوی خلاف دغه پروتوکول چې مونږ سره امضا کړو پروتوکول کې سره غلی چې کله د امزک مونږ زو اسناد دور تسلیمی به وخت ترتیبو صاحب ته به دامزه کا تسلیمو بیا بکره قطه کیږي مونږ ته دامزه کا تسلیم نکړه بيدون دي چې دور تسلیمی اسناد ماده کی دامزه کې واخ سره وزارت دفاع ته مدیریت پالیسی ده چې بخش د وزارت ساختمانی د وزارت دفاع پورې لري دي ته تسلیم کړه هغه مزه کې مونږ به
سره متاسف بیا لار نه لري مراجعه مونږ کړه چې ورته مونږ ویلې والده دوی د سکارو کو
مونږ دوی ته خو ورغلو بار بار ورغلو دوی ویلې تاسو ورشي خپل موضوع مشکلم د وزارت دفاع سره لګي مونږ ته ویلې چې پروتوکول کول خطاسي کړی د وزارت دفاع ته موږ پوښتنه کوم شو ویل تاسو ورشي ریاست ساختمانی وزارت دفاع ته غوې تاسو موضوع حل کی موږ مکمل د اسناد سره پروتوکول سره د قوالی سره او دا یو مسله چې دوی خپل ترکانو د اسناد موږ واخیستل قوالی واخیستل دی مراجعه وکول ول سوال دي سبسه آلته دوی خپل مخکې د دینه چې پروتوکول موږ سره امضا کی دوی خپل د اطمینان راوړي د امزکه د دوی د قوالی درست دي کاد سر کې سب ده د شان دي د دولتي امزکانه ده پس غیره موږ سره قرارداد وکاو بیا موږ چې مدیریت ساختمانی ریت مکمل د اسنادو سره پروتوکول او د قوالو دو سره ورلو چې دغه مزکه دغه موضوع د دامزکه مونږ ته خوشی کی مدیریت ساختمانی ویل مونږ به څور ویل تقریبا یو میاشت به تاثیر شي د موضوع به حل کی یو میاشت به چې ورغلم دی مونږ سره کوم توافق ته ونه رسیدل ویل تاسو ورشي موضوع ترکانو سره لکی یو وخت چې مونږ ورلو ترکانو دامزکه خوشی کړي وزارت دفاع ته تسلیم کړي او اول پیسې د کرایم مونږ تندرا کړي د اخر یې نه درا کړي پروتوکول هم سره نه د فسخه کړي مونږ دامزکه به سرنويشت د وزارت دفاع په لاس کې د څوکراره کې یو د منګم ځکه نیولې ده تقریبا اویلګانو ما بین کې را تسمی خاردار تیر کړ
او احمد الله خان تاسو څنګه
د ما او د سپی الله خان نن مشکل کوم خاص دغه نه ده خو صرف دغه نه زیاتوم چې وزارت دفاع په کوم وخت کې چې دغه عریضه مونږ وکول هغه يم راضي او په دې کانی و چې د ازمکه د دوی ده ولې نه پیګو چې مشکل څه و داونه ترکیانو تم سپارښتنه وکول چې د دوی مشکل تمام حل کړي او مونږ ته د مشکل مو پرې ولې فساد ته چې دوی راغله او په کې واړول دوباره نه غوښتل چې موږ مکه خوشي
اوس وزارت دفاع ته چې جوړ کړی
یی چې هم نشته ده یی چې هم نشته ده
مغه یو سیمه خاردار پکې پرو ده نور چې نشته
نه خالي ده
خالي ده
خالي ده
فقط په دې نامه چې ترکان نیول او دوی ته سپارل
او بس هیڅ خالي ده
هیڅ او تاسو تکرام څوک نه درته
نه 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 هیڅ کرام
نه نو سم غوښتنې څه ده
مونږ غوښتنه دا ده چې دغه د قانون د لحاظ نه دا خو شخصي مزکی دي شخصي ملکیتونه دي او دا خو د تعرض نه مسونه دي مونږ ته چې مطابق د پروتوکول د مزکی مونږ نه نیول او باید مونږ ته بیرته تسلیمی را کړو بیا چې ترکان لاړو مونږ ته تسلیمی را نه کړه نو دا وزارت دفاع باید مونږ سره د ظلم نه کوي مونږ هم ذکر را د خوشي کې دا خو شخصي قوالې مزکی دي دا خو د وزارت دفاع د مزکی پورې کوم ارتباط نه لري که وزارت دفاع دا نیسي نو دوی د خپل اساس مونږ ته راي کوي چې دوی په کوم اساس مونږ هم ځکه نیولې ده
مونږ د غستونزه د ملي دفاع د وزارت لوایانت دولت وزیري سره د صفی الله او حمد الله په حضور کې طرحه کړه وزیري صاحب اول خو تاسو ته سلامونه وړاندې کوو د انصاف په لاټه کې پروګرام ته یو کس د کابل دوه خېلونه دوی دلته تشریف راوړی دی یو مشکل لري په دې اړه چې دوی کومه ځمکه د لوده په خېلو کې هغه ځمکه ترکانو فکر کوم نیول و تاسو په خو هم دوی سره کومنده زمراسته کړي و دغه خپل مشکل تاسو ته وایي ځان معرفي کوي که تاسو مهرباني وکړي دوی د خبرې واوري پلانډه توګه مهرباني ځان معرفي کوي پلانډه توګه
صفی الله د خېلونه سلام او احترامات تقدیموم د دوغان مخامخ همزکه چې ترکانو سره مونږ قرارداد کړو مونږ همزکه نیولې وي هغه سب د غمزکه مونږ دغه سي به سنويشته خوشی کړه او دغه یو څه پیسې د 13 کلو مونږ په پاتې د اخر پیسې په مونږ په پاتې شلي او لاړ اوس هغه ساحه ته مونږ ورتلایم نشو مونږ ډیره ریسي سر د تاسې وزارت دفاع هم ترولو د غته د شوبه د مدیریت پالیسی ته او بیا مالته قومنداني چې کوم قومنداني چې وسال د تاسې کنډک د غوته مریضم ورکړه لیکن مونږ چا هر سبي چوانو ری د مجبور شه ازادي راځي
او وزیر صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایئ
مننه خبره ده چې دا خو د اسناد لمخي باید خبري وشي دوی باید لاړ شي زمونږه ساختماني ریاست ته مونږ یو د ساختمانی ریاست لرو اغم په د چاري د مسعود سره عدالت نګدي دي اغل ته دی ورشي رئیس ساختمانی سره د نګدي نه خبري وو کی کچری په دفاع وزارت پر مربوط وی او د دفاع وزارت پغی کی کار وی هیڅ ممکن نه ده چې دفاع وزارت دی هغه په حال کې مرسته ونه کی دوی د عمل رئیس ساختمانی سره د خبري وو کی کله چالت ورغله دوی کول شي چې به ماته پام دي ټلیفون منی ټلیفون وو کی زبا رئیس به ساختمانی سره خبري وکم چې دوی سره څومره مرسته لاسه کیږي مرسته هم ورسره وکی او مشکل حل کی
مهرباني
وزیر صاحب مونږ قبلا مخکې درې چې دا ترکان دا کم خوشی کی صاحب مونږه پالیسی مدیریت ساختمانی غوښتي مونږ مکمل اسناد ورته ورکړي دي د قوالو د مکمل اسناد د پروتوکولو سره او هغه ته ورکړي دي صاحب ہدایت ورکړي او صاحب
چوندل تبل کا سم راغله ام دوی سره او دا غوی مکم ده غوی د سه او مهرباني تاسو خپل مشکل و
احمد الله ایم یو تند د غزمکه صاحب اغه مدیر د پالیسی ته یو انجینر د سلطان په نامه هغه ترکانو ته ہدایت ورکړي چې دوی مشکل مکمل اخلاص کړي او د غلانجه آینده کې مونږ ته مپرې دی ولی بیا ما هغه کوم د ورکشاپ چې د شاد شمشيري ولی زیارت سره د اغه چې دل تراغه هغه کی ته وایي چې تاسو څنګه د څنګه نه بیا هم مونږ خپل اسناد غوي ته ورکوي چې بیرته مونږ معلومات درکو ولی تر اوسه پورې مونږ ته خپل معلومات نه درکړي مکمل اسناد مونږ ورکړي دي
دا ټلیفون باندې دا مسله نه حل کیږي تاسو اماره اسد ساختماني ته لاړ شئ زه تاسو ته په مینان باندې وایم کچېری دفاع وزارت پر مربوط وي او د دفاع وزارت له خوانه دا کار شوی وي دفاع وزارت حتما حلی دا مشکل کې مداخله کوي او حلی که دفاع وزارت پر ارتباط ونه لري ایسپور پر مربوط نه وینو بیا د بل ځای ته مراجعه وکړي چې امغه پر اړه ولري او تاسو ساختماني ریاست ته لاړ شئ تلته وګورئ زه بیا ماته ټلیفون وکړئ زه به خبرې وسره وکم چې دا مسله په چا پرې مربوطه ده او کوم ځای ته رسیدلې
وزیر صاحب مننه یو شی ته په یاد ولر چې دغه ځا په سره یاداش دي چې دا د درې چار دیوالې غانو د درې کورو د درې فامیلو تر مابین دا یو چار دیوالې ده چې یو قسمت یې د وزارت دفاع په تصرف کې ده او نور زیاته دغه ځمکه دغه چار دیوالې د موږ په خپل تصرف کې ده
وزما تاسو ته ویلې چې حالت وګورئ کچېری وزارت دفاع مسله وی حالته تاسو ساختماني ته لاړ شئ چې مونږ خبري ورسره وکړو اسناد مورته وی سي بیا ما ټلیفون وکړي ضرورت وي ما چې په هر شکل وی دا مسله حل
وزیر صاحب دوی دلته اسناد هم راوړي دي هغه اسنادو کې د ترکانو لیکلي دي مکتوبونه شته دوی سره هغه ویلې دي چې دغه ځمکه مونږ وزارت دفاع ته ورکړه دوی ټول هغه ته مرایل او هغه مکتوبونه کوم اسناد پروتوکولونه ټول لري نو هغه سره
دا مسله ساختماني الهولې شي په ټلیفون کې وزورته بس د سیمه ته راوړي زې امضا کم چې دوی ته ټول ورکی بدی باندې خو نه کیږي کنه
بالکل یعنی
تاسو ورته خو دلته دوی د لاشي ساختماني ته هغه مسول ظاهر هغه سره د خپل مسله یاد کی او بیا دې ماته ټلیفون وکړي چې زما مسول کاسته وې ما چې په مشکل کې ور سره مرسته وکړي
یعنی تاسو دغه دا دوی ته ورکوي چې تاسو به دوی سره کاملا همکاري ورسته ترغیم بیا کوي
مونږ دنده راز مونږ دنده ما مخکې درته وی کچېری په دفاع وزارت پر اړه ولري هیڅ ممکن نه ده چې موږ مرسته ونکو
کور ودان وزیر صاحب ډیره مهرباني ورځ په خیر ډیر تشکر خدای پامن تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290020
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي راديو درنو اوریدونکو السلام علیکم سعودي عربستان ته د افغان زیارتکونکو د انتقال پروسه پیل شوې ده د چیا د پروسه څومره پرمختللی څومره شمیر کې افغان زیارتکونکي سعودي عربستان ته رسیدلي دي ازادي راډیو د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني سره مرکه کړې ده محترم وزیر صاحب د لومړي پښتنې په توګه کراته وای چې د حج د پروسې د تاګ له پیل څخه تر اوسه څومره شمیر کې افغان زیارتکونکي سعودي عربستان ته انتقال شوې دي
په پیل کې خپل سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته تقریبا 2 هفتې کیږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوې ده همدا اوس زه تاسو سره خبره کوم تقریبا 15,400 کسان تر اوسه انتقال شوی دی د 23,000 حاجیانو له جملې څخه
او دغه حاجیان د افغانستان له کومو هوایي ډګرونو نه انتقال شوی دي
موږ له 23 پرواز لرو د مرکز او د قندهار د هرات او د مزار شریف دغه 15,000 کسان چې تر اوسه انتقال شوی دی د کابل نه د هرات نه او د مزار شریف نه
د کوم ولایتونو دي؟
ولس مرکزی ولایتونه دي چې الحمدلله طول لال، او د غرب د زون ولایتونه دي، او د شمال ولایتونه شروع شوی ده، او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نږدې راتلونکي شروع کیږي.
کوم ستونزه خو له اوسه پر د انتقال د حجانو کې رامنځته شوی نه ده؟
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکارۍ تر اوسه الحمدلله هیڅ مشکل سره مخامخ نه یو. خامخه کیدای شي په هر کار کې، مخصوصا په دغه سه لوی پروسه کې ځینې والا مشکلات پیدا سي، اما موږ خوشحاله یو او حاجیان موږ خوشحال دي. الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو. په پیل کې کیدای شي ځینې والا استونزې وي چې هغه متعدی خبره ده.
کوم استونزې وي کله کې تشریح کوئ؟
په لومړی ورځو کې حاجیان کم راته، موږ یو غټ تیاره مو لرل، 1500 کسان، 2000 کسان ظرفیت لري. هغه وخت کې زموږ ویزه هم ټول تکمیل شوی نه وو، او حاجیان هم غیر حاضری ډیر کول. الحمدلله هغه نه ورسته د یوې تیارې راتک لګوزندیدل د اوسو ورځې لپاره، اما پروسه مو تکمیل سو، پروسه مو ډیر په توګه پیل سو، او الحمدلله تر ننه پورې په توګه پرمخ ځي.
آیا تاسو بشپړ ډاډ ورکولای شئ چې ټول افغان حاجیان به په ټاکلي وخت د حج مراسمو ته ورسیږي؟
ان شاء الله مخ ولاندیز نشو کولای، دا خو د الله کار ده، اما د اسباب په دنیا کې او څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولای دي، زه داد ورکولای سم چې مخکې له تقسیم اوقات نه، مخکې له پلان نه، زموږ حاجیان ټول به ان شاء الله سعودي عربستان ته انتقال سي.
د ولسمشر د حکم په اساس د حج په لګښتونو کې تخفیف راغلی ده. د دوی په لګښتونو کې په خو کوم ستونزې موجوده وي؟
شاغلی ولسمشر د حلیزل په نتیجه کې، او د نورو همکارانو په د حلیزل په نتیجه کې، د انتقال د کمیټې او د حج د کمیټې زموږ د وزارت کې د همکارانو په مرسته او په حلیزل په نتیجه کې الحمدلله سخت کال ډیر سهولتونه راغلل. پوخه داسې وو هغه عمارتونه، هوټلونه چې په عربستان سعودي کې حاجیانو ته پکرانی ول کېده، تعداد ډیر زیات وو، 150 رورو دا کم سو چې تیر کال 28 تعمیرونه نیول سوی وو، چې سږ کال موږ 1 تعمیرونه ونیول. دا په خپل د نظم د راوستو کې مرسته کوي، او د قیمت له لحاظه په تیرو کالونو کې په یو نویم کال کې دریزره $1,000 وو د حاجیانو د تګ راتک مصرف، او تیر کال $2,200 وو، اما سږ کال $2,450 دی، سره له درې وخت دودې په مکه مکرمه او په مشاعرو کې.
هغه افغان حاجیان چې عمرونه یې ډیر زیات دي، هغوی ته څومره اسانتیاوې برابرمنځته کړي دي په حج په مراسمو کې؟ یعنی هغه د پاخه عمر حاجیان چې دوی زی زیارت کوونکي، د هغو لپاره هم څه اسانتیاوې په پام کې نیولې دي؟
خوشبختانه هغه پاخه عمر کسان سخت کال دومره زیات نه لرو، ما چې په خپله وکتل هشته په ځینو ولایتونو کې، اما بیا داسې ده زموږ په فرهنګ کې، زموږ په کلچر کې هغه پاخه عمر کسان ځان سره خپل زامن بیایي، خامخا یو څو کسان ورسره مرسته کوي. اما هغه سهولتونه چې موږ په نظر کې نیولی ده، هغه دا ده چې عمارتونه ټول نږدې دي، دغه سهولت یوازې پاخه عمر کسانو ته نه ده، ټولو ته. په یو قسم ځینې غټ استونزې په سعودي کې وی چې موږ هغه مې حل کړل. یو د عمارتونو لریوالی وو چې خوشبختانه زموږ عمارتونه ټول نږدې دي، او بل د انتقال په وخت کې اکثر زاله بسونه کرا کېدل، اما سږ کال موږ وی آی پی بسونه په کرا ونیول. اما کله کله په دغه بسونو کې ما پرون واوریدل چې یو بس دوه بس زاله وو، دا استثنایی حالات نه پرته زموږ دغه امکانات ته. او بیا هغه کسان چې عمر پاخوي، موږ کوشش کوو چې په لاندنی منزلو کې دوی ته ځای ورکړو، او هلته زموږ همکاران ډیر دي که ویلچرونه ورته په کار وي هغه کار. حتی یو ګود حاجی وو، له هغه ځای نه زه خبر سوم، او ما ملګرو ته تلفون وکړل چې هغوی سره
داس زنګره ملسته وسی سمره چې زموږ لاله سکیږه موږ د ټولو په خدمت کې ان شاء الله
تمخ کې یادونه وکړه تعمیرات او امدارنګ د کابې تنزدې د وسیدنه پاړه کراته و د سګل کیږي و د افغان حجانو ته د کابې شریفینه دغه تعمیرونه لری نیول سوی دي د سمره واقعیت لري یعنی 2 کیلومتر د کابې شریفې ته د تعمیر نیول سوی دي
دا چې وای لری نیول سوی ده دا خو هغه برج ساعت نه چې هغه وی آی پی د عربان التزی 15000 ډالر قیمت لري هغه ځای مو افغانانو ته نیولې نه ده او نشو نیولې اما نسبت په نورو هوادو ته موږ نږدې ځای مو نیولې ده که داسې په کیلومتر تاسو ته وایم کېدی شي ځینې ځایونه 15 کیلومتر فاصله ولري زن زایونه 3 کیلومتر 4 کیلومتر او هغه چې ډیر لری وي کېدای شي 10 کیلومتر فاصله ولري اما داسې په موټر کې بسو کې کله حاضر ز پخپل ام غ ملي بس کې ز پخپل کې نه سلام په 15 دقیقو کې مغرسي غوالته کې ډیر چې وسو په 10 دقیقو کې ډیر نږدې زایونه هغه نه لا نږدې موږ نشو نیولای
د تسل لپاره یو امتیاز او کته پیسې زیاتې ورکړي
دا سکل د هریزل نتیجې وې عین اماراتونه تیر کال حاجیان د اماراتونو څخه د خدماتو څخه راضي وو موږ هغه خدمات چې تیر کال ولاندې سوي وو هغه می په معیار کې ونیول او غوختل می چې هغه نه لا خسي عین اماراتونه او زن اماراتونه زن هوټلونه له هغه نه لا خدي اما موټرونه او نور سہولتونه د تیر کال په غوندې او ورسره درې وخت دوده یو دغه امکانات موږ لرو
تیر کال د درې وخت دوډی چې ته یادې تیر کال او ړم کال دغه دوډی نه ورکول کېده
نه 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 تیر کال په مشاعرو کې وو منا عرفات او مزدلفاتو کې بیا په اماراتونو کې داس یو عادي شی یو چا مرسته کړی وو هغه وو اما داس چې د تعامخانی سره معیاري تعامخانی سره قرارداد سوي وي او درې وخته ورته لستونه او منو ورکل سوي وي دغه سينه وو د لوملې کال ده او په لوملې ورځو کې ځنې نیمګلتیا هم وي اما موږ هغه حل کړل او ان شاء الله بیا راتل که کالته دغه ډیر خطا تجربه زموږ لاس ته راغلی ده چې ان شاء الله لا خکېږي
محترم وزیر صاحب تر ټولو جدي مشکل چې په خو هم موجود هغه دی معلمینو یعنی راهنمایانو چې په حج مراسمو کې افغان حجانو ته ورکول کې بالکل کې د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کړی دي
یو څو تازه نفس کسان موږ د علماو لمینځه راغورتل او دوی مولېګل بل حل ځل دا و چې په تیر کالونو کې داسې و چې حاجی تلل اما معلم پاتې کېدل موږ ډیر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجی او معلم یو ځای لال سي همدغه سي وسو او زه پخپل په تعقیب کې يم الته زموږ هغه کشفي خلک هم الته زی ارزیابي کوون کې کسان هم عمل ته دي کله چې یو معلم یو ناظم ویده سي هغه عکس ماته لیګل کېږي د واتساپ لاليارنه او ما ورته ویلې ده چې کوم ناظم کوم همکار د حاجی زموږ کارمندان الته خپل کار کې نواقص ولري یو ځل دوه ځل تاسو تذکر ورته ورکړي ک اصلاح نسو هغه وشلې او بیرته راولېږي افغانستان ته دغه تهدید ګواخ مو ورته کړی ده لبل خوانه دوی ته تشویقونه او امتیازونه دغه مکافات هم ورته زیات کړی ده سخت کل
او سکل پټوله کې څومره افغان حاجیان زی څومره خون کې عاملین ورسره لګی تاسو
سخت کل سلور وښ زره حاجیان زی 250 کسان د بیسی کارمندان دی هغه اداري کارکونکي د صحیح کارکونکي او 350 کسان هم ناظمین دی
دا چې د حج پروسه و سپیشلی پروسه ده او هم دارنګ یو عبادت تاسو خپل له حجانو نه څه غوښتنه لري حجان باید څه وکړي څه مرسته وکړي
حاجیانو سره زموږ غوښتنه دا ده چې اول خو پوسی چې دوی حج ته ځي دوی زی چې د ګناهونه او د بد اخلاق نه توبه وباسي خو زما خواهش نه ده چې ډیر په حوصله سره او دغه خبره دوی باید پام وکړي چې دا یو سفر ده 15 سال وخت ورزنه سفر ده یوازې په عربستان سعودي کې او پیغمبر اکرم علیه السلام فرمایلی ده چې سفر په خپل عذاب ده خامخه څومره چې ټکنالوژي وي څومره چې امکانات وي دوی نه موږ دا کوشش کوو چې حوصله وکي او خپل عبادتو باندې ډیر پام وکي او کوم واړه مشکلات چې وي بے صبری ونه کی مکتب وای زموږ همکاران هلته ان شاء الله موږ د دوی په خدمت کیو او دا ته باید موږ پام وکړو چې موږ د کوم هیواد نه راغلی یو څومره امکانات لرو او مقصد زه دغه اطمینان ورکوم حاجیانو ته چې زه شخصا او زما ټول همکاران د حاجیانو په خدمت کیو سلور وش ساعت موږ د دوی په خدمت کیو او کله کله داسې د دشمن هم د دوی په مینس کې داسې ګونګسی را پاره ای او داسې بد خبرې داسې درواغ وایي دغه شیانو ته هم دوی باید پام وکړي تر څو چې کومه نیمګلتیا په خپل سترګې نه ولیدلې هغه ته باید پام ونه کړي خپل عبادت وکړي او بیرته راسي او زما خواهش ده چې دغه مقدسه پروسه په یو سیاسي سوژه باندې بدل نسی هم حاجیانو لخوانه هم ځینې کسانو لخوانه چې دلته کوشش کوي چې دولت نه د وزارت نه غالي چې یو سوژه ځان ته جوړ کړي پرېږدي چې دغه مقدسه پروسه مختلال سي او حاجیان لال سي او عبادت وکړي او هیواد ته هیوادوالو ته دعا وکړي.
آزادی رادیو لوونه تر وو.